د نندارې پر مهال کیسه په اتو برخو بشل شوې و او د موسیقي و ټوټه د هر برخې لپاره ژغیدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د استراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې یو سل او اویا کاله مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي لري او تقریبا نوي استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا سړه ودانۍ د موسیقي ډېر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خو د بوم او سریا د کیسې له لیکوال ګل بلوچ څخه به واورو چې د ده دا کیسه څرنګه د نندارې لپاره غوره شوه.
د کنسرت نه مخکې دا فرانسوي ته د یو فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی وه او د وروسته 2023 کې زما کلیزه وه. زه معمولا د کور صندوق خلاصومه د خطون یو خط راغلی و د یو مکتب زده کوونکو لخوا. هغوی ما ته کلیزه مبارکي وویل او هغوی راته لیکلي وو چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شول او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه نه وروسته نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر شوله، محلي ورځپاڼې راله، لیکلې را باندې وکړ او دا کیسه خپره شول. او دغه نه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت شولم، له زده کوونکو سره هغوی لوستلی کیسه، بیا یې بحث ورباندې کاوه. او هغه نه وروسته د کنسرواتوار د ترانسپورټ هغه زما سره ما ته ایمیل راولېږو او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړی ده د او موږ تاسو دعوت درکوو چې راسي او د پیلیدو د پروسې د پیلیدو نه مخکې په دې باندې بحث وکړو څنګه مخته لاړ.
یعنی دا ستاسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو تشریح کړو. له هنري اړخه یې تاسو څه توضیح او تشریح درکړلی شئ چې څرنګه دا کیسې انتخاب کړي؟
د دوی بحث دا و چې کیسې نور کیسې ولې دوی معمولا هغه کیسې ته زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته. یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي، د هر تصمیم نیسي، په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دوی بحث دا و چې یو خو ستاسو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بله کیسه ده، بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوښیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسلې را تشریح کړله او بله مسله د نجونو مسله، د نجونو د ازادۍ مسله ده. ستاسو کیسه کې شته چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللې دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوې ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړه چې وایې ژباړي، هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دغه سوي کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړ؟
کله چې دغه شهر ته راغلم، کله چې فرانسوي می څنګه څه زده کړ، زه معمولا کتابخانو کتاب فروشیان ته چې ته یو لیکوال راغواړي پر کتاب باندې کتاب باندې بس کوي خبرې کوي، هغه زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راتلل بحثونه او ور مې ورته نیوي دغه خبرې مې اورېدلې. په هغه سلسله کې زه له لیکوالي سره مخ شوم. هغه هم د ماشومانو لپاره کیسې لیکي او جنو لپاره هغه سره معرفي شولم او هغه نه وروسته هغه زما یوازې معرفي شولم، هغه نه وروسته هغه زما خپل زما نومې انټرنیټ کې پیدا کړو زما یو کیسه په دغه کې خبره سره ده په انګلیسي کې انټرنیټ کې خبره سره ده ژباړل سره ما ته ورسته بیا ایمیل راوکه چې زه ستاسو کیسه ژباړم او دا کیسه ما لپاره جالبه ده بیا هغه نو ورسته هغه کیسه وژباړم
همدغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه بیا هغه په هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلیو ته لوړ او د کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستل او زده کوونکو ته مو وویل
وبخښه څومره وخت مخکې تقریبا څو کاله
شاخه
مخکې بلوچ سب تاسو سپوري څومره کیسې لیکلې دي ماشومان لپاره
ما مې کیسې مې زیاتې لیکلې دي خو زه کیسې چې مخ پرې سوي دي هغه شپږ کتابو کیسې مې خبرې سوي دي شاخه واته کیسې راځي
دغه د بوم او سره کیسه خو لنډه وه یعنی داسې نوریم لنډې دي او کنه اوږدې دي
نور ټول هم دا همدومره دي خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده هغه تر اوسه نه ده خپره سوې هغه البته په فرانسوي ژبه کې
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه اوس په له دوی څخه همدا د بوم او سوریا کیسه واورو
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې یو کور دی په دغه کور کې اونجلی چې سوریا نومیږي ژوند کوي لاغې سره مور پلار او ورونه موسیږي د سوریا کور باغچه هم لري بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري یو ماښام سوریا باغچې ته ځي او هلته ګلانو کې خوابه دی کښېني بوم چې سوریا ویني ورالوځي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني بوم سوریا ته وایي ولې خپه یې سوریا وایي په ښوونځي کې ښوونکي ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم او بیا یې په ټولګي کې وایي خو زما سره د کیسو کتابونه نشته زه یې څنګه زده کړم بوم ورته وایي ته مه خفه کیږه زه به یو کیسه درته وکړم سوریا ډیره خوشحاله کیږي په وایي ژر یې راته وکړه بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه ونو یو کاغذ باد یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډیر لوړ په اسمان کې کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او ورته وویل ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم خو ته وګوره زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزم زه دومره لوړ یم چې کښته خلک کورونه او ټول شیان لیدلی سم ته ماته له دې ځایه ډیر کوچنی معلومیږي ته ما غوندې دومره لوړ نشي الوتلی ما ته ستا پر دغه حال ډیره خندا راځي ای بیچاره پتنګ زړه دې غواړي چې ته زما په شان سې پتنګ یوه شېبه تم شو بیا یې ځواب ورکړ دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نشم الوتلی خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلی سم زه ډیر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي عمر دې هم ډیر لنډ دی ته د هغه په خوښه ژوند کوي نه په خپله خوښه زه نه غواړم چې ستا غوندې وم بوم وایي دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه سوریا وایي څومره ښایسته کیسه ډیره مننه زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم په خپله خوښه ژوند وکړم زه باید سبق ووایم کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علمي پوره شي
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سوریا را سره شریک کړه وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو خو له وی خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو په کندهار کې د بابا کور ته
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کندهار شارپ سدوزوک سکی د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلی دي د تاریخ احمد شاهی د کتاب په وینا لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانی د جوړېدو چاري پیل شوې. دا کور په 1478 متر مربع کې جوړ شوې او دا لرغونی ودانی درې منزله ده چې اته خونې لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتون زوی په ورستیو کې دې ودانی ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانی څرنګه رغېدلې، هغه لرغونتوب خوندې شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان په ستر کې په تاریخي سیمو ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمدشاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمدشاه بابا د څو نسلو وروسته دولت ته خوا رغېدلی دی چې تقریبا 95% ته رسېدلی دی. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدلم او هغه څه چې هلته فني کسان د هغوی سره د معلوماتو بعد ما ولیدل زه مطمئن شوم. موږ په دغه سې ودانیو کې تر ډېره حده پورې د هغه بخارایي سب چې له ګچو، هګیو او څلور کنجې خښتو څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ راپاتې دي او هغه معماران هم اوس ډېر لږ دي. چې د شمرغه د هراتي معمارانو په مټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناستو وټاکنو او په هغو کې یو ډول چلای رنګه نقاشي کارول شوې وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسبې پاتې وي هغه ساتل شوي دي. بیا بغلونه او څنګونه چې باید وټوژن سي هغه ټوژن سي وي او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې په هغه طرز او سبک جوړ شوي دي چې خاوره او خښته چې نوې البته کار شوی د غیر منګرار څخه راوړې ده او یو ډول کنجي چې د بابا په دانی په سرونو کې کار شوی هغه له هرات راوړې وي. تر ډېره هغه پرچ ما کم څه ولیدل زما په ذهن معیاري راغلی شو.
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړی لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دوله سیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسیل خو رغېدلې دي. تاسو د خپل معمارانو او انجنیرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړی څنګه ښکار اس؟ مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبن سره، بیا د سنور زینو سره.
دا کور اصلا د بابا د واکمنۍ اته کاله بعد جوړ شوی دی چې د تاریخ مچای په کول 1945 کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د دې کور اوس 212 کاله کېږي او دا بیا په ډېر لاسونو پیسله راغلی دی. اوسنۍ جوړښت یې موږ ته پاته وو له ډېرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډېره ساتل شوې وه، مګر د باندې یې تر ډېره حده پورې یا بیخی زیات خراب شوی وو. چې د نورو ودانیو په لیدو زما لپاره دا ډېره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډېر پخواني سبکونه وه او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وه. په دې وروستیو کې د افغاني معمارۍ شکل تقریبا ډېر تغیر شوی یا په اصطلاح سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی و. ډېر تاریخي سیمو چې افغانانو خپله ورغولې د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوه. یا په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ سب کې کارېدلې هغوی د بازار څخه د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کونجې وي او نوی تاریخي ارزښت درلود. بیا بیا وروسته ورباندې تاریخي سیمې راغولې چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکۍ ته ډېر پام شوی دی. د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وه او له دوو سیمو څخه خښتې کار شوی وه، لکه مخکې چې ما یادونه وکړل. دا لومړنی ځای و چې ما ولیدی چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت، ظرافت او په ډېر آهسته آهسته د کور ډېر شکل جوړ کړی. زما لپاره چې تر ټولو مهم وه هغه د معماری هغه رنګ و چې د خوشبو یا وچو وطنونو د مثال په ډول لکه کندهار کې چې هلته دوړه و موږ بارانونو دا ډېر لرو، د هغو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی په دې کې چې دا زما لپاره ډېر مهم و ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډېر جوړ دی. هغه زمن کې هغه کښینې نه هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو پخپل بودیجه پخپل معماری او پخپل لاس هغه پخوانی افغانی بخاری سب باندې رغولی وو او تر ډیره حد پورې هغه باریکی هم ساتلی وی چې هغه د بابا په وخت کې وی او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما په فکر البته زه به دې برخه شای ډیر مسلکي ونه اوسم ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دی خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلی دي د بلایسار د اختیار الدین کلا د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانې چې د شمار په دې وروستۍ کې د اغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسو چې هغه د غربي او شرقي معماري یو ځای والی وو چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه وو په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې پخپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که څه هم تاسو ویل چې تاسو هغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړئ، لیکن که چیرې دا پوښتنه په دې شکل له تاسو وکم، پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې 215 کاله پخوانی وخت دی؟
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید د بابا په کور کې چې د کندهار په لومړۍ ناحیه د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې قرار لري نو د زو کوڅه کې یو د بابا د کور مشچت وو، یو همدا کور وو، یو څنګ ته طویله خانه وه، یو د بابا د دولتداري یو کور وو چې دا متاسفانه د وخت په تېرېدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو بل څه مصرف کړي دي، خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو 80% برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د راشد صاحب شربانی په وخت کې استعمالات او اوس یې دغه پر غول باندې کار کړی دي. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني استاس له مخه ارتولی شو، په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای دی چې دا به شانشین یادېده، دا په درېیم منزل کې دی، یو لوی دالان دی، دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوشکنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دریزونه وو. پر بنسټ موږ ویلی شو، د ازدیم وکیلي د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوژنیونکو په معنا وه ګوشکنان. دا به هر ګوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامرو ته بیا غوږ نیولی وو چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي. و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېره پخوانۍ سبک وه، په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نن نه کېدی مګر امرباش په ولاړ. زما دپاره دغه تر ټولو جالب ځای وو. او په دویم برخه چې ماته یې هغه د لغونچا ډېر احساس راکړي، هغه په زیرخانه کې هغه بادکشان وه چې تر دوهم او درېیم منزله پورې هوا رسوله، یعنی داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ماته تازه هوا راځي. درېیم ځای چې هلته یو وړ هاوس وو او هغه د شاه ویلي سجدان الله مچا بابا په نامه نومېدلې ده، د ویلي سوبور ته راتللې او هر څه تویدلې او په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله. دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ماته یې دا احساس راکړي چې ودانۍ هماغه په پخوانی شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلی.
پښتون زوی صاحب، تاسو زیرخانه د دې کور یاد کړله. یو وخت چې دا کور نو رغېدلی، یو ویډیو ما کتله په یغه کې زیرخانه ښکاره کوله او هلته داسې یو ځای و لکه د اوبو لپاره چې جوړ شوی وي. داس ویل کېدل چې بابا به کله ناکله په ډیرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به د اوبو له خاطره ځای و او پاچا به هلته پښې پکې ایښودلې. په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوي دي، ساتل شوي دي او جوړ شوي؟
بله، په تکاوی زیرخانه کې هم داسې یو ځای دی چې داسې د ناستې ځایونه شاوخوا لري او تقریبا دوه په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا ویل کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض د تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کی. او تاسو معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دی، ممکن د پښو د سړېدو دپاره هم دا یو څه کار شوي وي، ممکن د اودس دپاره هم دا حوض کړی دي ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې. دا حوض په هماغه کچه هماغه شکل اوس هم ساتل سوی دی او د هاوس پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل سوی وي هماغه ته په کتو یې هغه ورنګ سوي نقاشي بیرته راغل سوي دي. بلې دسته
تاسو د مرکې په پیل کې دا وویل چې د دې ودانۍ تقریبا 50% کارونه پاتې دي، دا 50% څه پاتې دي؟
50% هغه برخه پاتې ده چې د کندهار شهر چې کله په هغه وخت کې جوړ سوی دی نو د وخت په تېرېدو نور شهر ډېر راپورته سوی دی. احمد شاه بابا کور حویلی دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متره ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ سوی. فقط دوی یو څو څهان پرېږدي دي چې هغه اوبه باید په هغو څهانو کې سره دروازو او دغه برخه پاته ده. شخصا د ودانی چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاصې وي.
له شاغلی پښتونزوی څخه ډیره مننه چې د بابا درخېدل کور پاړه لا سجی راډیو مجلې سره د خپل څېړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واوري
لا زندانه تر زندانه لنډ کیسه دا کیسه د بارکوال میخیل ده چې په خپل ژغې په ازادي راډیو مجله لورولې ده.
سباون دو درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان و. تا به ویل څوک تر شاور پسې دی. د کور په ورځ ړېدلې خیرنه پردای په زور پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت. مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرۍ ته ورغږ کړل. څه سوې؟ ورور دې له کالجه راغی، زر مړۍ ورکه. سباون سترګې راکښلې وې. کوټې ته د ننوتو په وخت یې په غوسه وویل، مړۍ پرېږده، نه یم وژی. کتابونه یې د کوټې تاخچې ته له لرې وروغورځول او لا یې تور پالش کړي ګوټونه نه وکښلي. پختنځې ته تیز ورغی. بدرۍ پر اور پراته دیګ کې چمچۍ وهله. د ده له بړځن ږغ سره له ډاره پورته وغورځېده، مردارې ته بیا په ورو کې ولاړه وې، غواړې په دغه چمچۍ د سر در وکټم؟ بدرۍ په دیګ کې چمچۍ نیولې لکه لاس چې وچ سي غلې وه. په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ. لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې وربړچ وهل، ګوره که مې بل وخت بیا په ورو کې ولیدې بیا به دې پختنځي ته نه راننوځي، اورې؟ او بیا هغسې تیز ووت، بیرته خپلې کوټې ته ننووت. ګوټونه یې وکښل، ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل. په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوی و. په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل. ادې ته یې ودوې او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي، خلک به څه وایي؟ که یې میړه خبر سو شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه ږغ یې وویل، زویه که دا میراث مړې چرګې وتلې وې په هغو پسې یې سر ښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و، کنې نور خو بدرکې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولویده، خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرۍ ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه، موبایل یې له جیبه راوکښ، فیسبوک یې پرانیست، اړاوه یې را اړاوه یې. د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلی و، د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه. خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شېبې وروسته بدرۍ هم راغله او د مور څنګ ته کښېنستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوویست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله. تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه، د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایله بدرۍ ته مخ ورواړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خو سرګنۍ یې نور له خدایه څه غواړي؟ بدرۍ غلې مسکا وکړه خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې 10 منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو. ځیرک راننووت. 12 کلن ځیرک د سکول بسته راوړه او د بدرۍ پر ګونډه یې ورو غورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړۍ وروسته د ځیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدرې لا بیرته کار ته نه وکښېنستې، ده ور باندې غږ وکړ: زما د لوبو ماسۍ دې منځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم، زما ګوټونه هم سم څه پاکه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلې دي. بدرې ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر څیره یې مانیجن نه مسکا خپره وه، جواب ورکړ: ورورکه، ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم؟ ځان خو مې نه دی لغاړې. ځیرک پر دې خبره د ویاړ سا واخیسته، لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل: شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره ځیرک هم له جیبه موبایل راویست. تر سباون د ده موبایل هم کم نه و، د سترګو په رپ کې ټیکټاک خلاص کړ، غوږې یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ، د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو، خو یو یې پر زړه ولګېد. یوې سربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه، نرۍ، تورپخون طلایي ویښتان، خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر پنځمه وه، بدرې زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ شوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدرې تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده شوې وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه. بدرې په سپېدو له راویښه شوې وه، د زرین سپینې کاټن جامې او توره کورتۍ یې استر کړي وو، د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې وربرېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل شوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار 9 بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت، داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ور خواته روان سو او بدرې ته یې په امیرانه انداز وویل: که چا ور ټکاوه دلاور رولېږه، خپله مور ده. بدرې غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولی یې له معمول سره سم وختي لا جارو کړی و. سکول ته تلونکو درو لیورونو ته یې ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښی یې ومینځل. له خپلې د خواښې او خسر د لیورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالي راویستل او د جامو مینځلو ځای ته یې راغونډ کړل. ماسپښین و چې د کور ور یې وټکېد. 15 کلن لیور دلاور یې ورواستاوه، خو تر وره خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ سو: پولیو والا یو، که مو کوشنیان وي چې څاڅکي ورکړو. بدرې ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو کې ویل: دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرې په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ: خورې، موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ، زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پختنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد، ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ورواستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یو ډډ غږ واورېد: هغه بله د سپیل ور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدرې په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلۍ پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه: ګوره، نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت که مې په وره کې ولیدې بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ورخوشې کړم، ازادي ډېر خوند درکوي. بدرې غلې وه، په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرې په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوښۍ احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شیبو کې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد، په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ور واړول، غوښتل یې په بیړه یې پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغه یې وکړه: دلته راسه، یې بلاګۍ! غږ یې له کوټې بهر ټولو واورېد. خو بدرې پوس و چې دا یادوي د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټې کښېښو او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کرنۍ تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو، سبا له دلاور سره لاړه سه او پنځه شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرې یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدرې غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ ږغ یې تر غوږ شو او چې سر یې راپورته کړ، بدرې له کوټې وتلې وه.
له ښاغلي میاخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیوي مجله کې کیسې څرنګه زیاتې شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مارک پوڅو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول ونوې مخه دی چې څلرویشت زره کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دي د 50 او 80 زره کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول له لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوور.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات په کې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی؟
زما خو له لومړي سره د پولیسو ناولونو لوستل ډېر شوق وو، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه، د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه، خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانېدم چې هغه کیسه تکمیل کړم. نو بیا ډېر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپیچکاري چې شي په داسې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پستو دی، نو داسې مې انګیرنه مې کوله چې دا یو ډېر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره. خو که زه چې وتوانېږم کومو کلونو کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پېښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې، داسې میاشتې یا داسې ونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي، زموږ ولسوالۍ، زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله، یا څوک په شهادت نه رسېدل، یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه، خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم، ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی. یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړله او بیا بند شوم، نو مخکې تګ نه کېده، ځکه زما په فکر کې دي کیسې ته هغه کرکټرونه، موضوع، پیغام، زمان، مکان د دې چې مې تصور کړی نو، او ما قلم راخسته او په کډ د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم، یو کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب او باشه، یعنی تاسو د کیسې له انجام خبر نه وي او کیسه مو پیل کړي؟
انداز د شي برسه
بیا په جریان کې، بیا څنګه انجام ته ورسېدې؟ څو وخت هم د سه وویل چې دا د اوس بشپړ شو.
د دې ناول د انجام ته رسیدو د موده چې وګد شو وجه هم دا و چې د مخکې نه زما په ذهن کې سنو کړه چې ما لومړی درې سفر کې د دین اول ولیکل، په داسې تصادفي ډول باندې همداسې جمله په جمله باندې مخکې تلم، نو بیا زه بیخي بند شوم، ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسېدلې وي او ما نشوه رسولی. له دې وجهې دغه کاري د دې کتاب د لیکلو موده ونیم یا 8 کالو ته ورسېدله. خو په دې وروستیو کې مې داسې ژمنه وکړه، زما د ژوند داسې دا کاغذونه مې چې دلته په الماری کې به ایښي، داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کړم، بشپړی کړم. نو دې وروستیو 5-6 میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې، او داسې دقیق کار مې پرې وکړ. مخکینۍ پېښې مې په ذهن کې واړولې، ومې شاربلې، د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکی باندې انجام ته ورسو، کوم پیښه پکې باید راشي، څنګه دا پیښه راټول شي، نو له خپله وخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکم یا پلاټ ورته جوړ کړم، نو پای ته رسولی په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزی کرکټرونه شیبر صاحب ودی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی، قرباني ورکړې ده، نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم دی یو کرکټر لاړخه، دا لوبول شوی دی ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی، ځان مرګ یې کړی دی. دا احساسات لري، جذبات لري، نه پولیسي پوهه لري، نور پوهېږي چې د پردوی تر شا سر روان دي، سیاسي لوبې څه دي، دا له کوم ځای نه تمویلېږي، دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزی کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزی کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي، او مرستندوی کرکټرونه هم په دې ناول کې شته، خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. اوس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي، بیا مو څو نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي، او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دغه کیسه ټوله خیالي ده، تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي، د زمان مکان هر څه خیالي دي، خو په یو ډول باندې مې هڅه کړې ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونه تصور کړي. مثلا په مابس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه که څوک د هغې کرکټرونو پاراګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي، یا به کوم کوڅوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پېښې شته دي چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند له تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړي دي. مثلا ځینې اصطلاحات، ځینې متلونه چې هغه بېخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شوند کېږي، نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستي، ځینې پېښې، ځینې خبرې، ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي، خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شي پر ځای
دا کرکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیل دي د مختلفو ځایونو دي، او فرزند جن کسان شای ډیر متلونه وایي بلې بیا ونه وایي؟
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه، داسې نه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي. او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده، د مکالمو خبره، نو هغه کرکټر باید د خپل سوي سره وغږیږي، هغه د خپل طبیعت سره سمه مناسبه مکالمه وکړي. نو مشران په یو ډول مکالمه کوي، کشران په بل ډول مکالمه کوي، لوستي یا کلیوال یا خاري. نو د دې ټولو هغه طبي خبره د پاکي ژوند کې چې زمونږ استاد سي دا مکالمه او ډیالوګونه سره توپیر لري، دغه څه په ناول کې همدار څه باید په نظر کې ار لیکوال ونیسي. او ما هم کوشش کړی دی چې دا دې شي ته پام وکړم په ډیالوګونو په برخه کې.
پولیسی ناول لپاره په ځینو برخو کې څېړنه پکار ده او تحقیق پکار ده. مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو، نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي، کېدای شي چې تحقیق شوی وي، د سارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي. په دې برخه کې تاسو څېړنه کړې وه چې دا ناول مو لیکه؟
تیبر صاحب، د دې لپاره چې ما خپله د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه وه تېره کړې، او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی. نو ما له ځینو زندانیانو سره خبرې وکړې چې هلته څه حساب کتاب دی، د ډوډۍ څنګه، د تشناب ته د تګ را، یا انګړ ته د وتلو د قدم وهلو، یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه. نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهي، او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل. او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی، په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی، نو ضرورت چې څېړنه وشي، پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تېر کړي دي، یا هغوی دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلې دي، یا عموما په مابسونو کې څنګه پېښې کېږي، څنګه جنجالونه رامنځته کېږي، د بندیانو هغه ورځنی ژوند چې کوم دی، یا ساعتونه چې دي، هغه په څه شي، په کومو مصروفیتونو او بوختیاو باندې تېرېږي. په دې د دې هر څه په اړه باندې ما پوره پوښتنې کړي دي له بندیانو سره، مې پوښتنې مطرح کړي دي، هغوی مې اورېدلې دي. د همدې څېړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی، شیبر صاحب، دا ډیر په یو چې بیرنګ باندې چې خپل ماتم خوند راکوي او لوستونکو ته به خامخا خوند ورکوي. زه ډاډه یم نو کدا سیرنه نه شوې نو حقیقت چې دا برخه به مصنوعي راتله.
دا مارک پوڅو دی په کومو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي هغوی څلور ویټ زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وي. البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی ناولونه ډیر کم دي. په دې برخه کې تاسو فکر ونه کړه داسې په زړه کې درته نه شول چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي.
شیبر صاحب یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې د تصویر شي دی هغه ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پیښې مخ ته وړي دي. مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي. خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نشو کولای چې دا خپل ناول هغومره وغځوم چې مثلا موږ زه پکې نایټ کلبونو ته نشم تللی یا زه پکې د مینې اړخ ما پکې نشو ورګډولی. که دا کارونه ما کولی ما کولی شو چې دا مثلا سودا درونه وی په ځای باندې درې سو مخله به د ناول دغه خوان چې اوس پکې پاتې دی او لوستونکي ترې اخلي دا به بیا نه وی پاتې وي او دول مسؤلیت به پیدا شي. مثلا زموږ په وطن کې اوس نایټ کلبونه یا د
یو څو خدانه وایي چې د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یا دې ته اشاره وشي لیکن للوې سره د ناول په حساب باندې شمیري کم یعنی د کلماتو شمیر کم دی.
شیبر صاحب اوس خو عموما که تاسې پام کړی وروستی کې چې څومره ناولونه چاپ شوي دي که هغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو راټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي. ناول ته هغه بیخي د لږې لوی لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي. له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نه شو ویلی هغه 60,000 کلمې وو زما یو کتاب چاپ شوی نو دا بیا لاغه نه اوس غد دی. خو ما د پولیسو نه اورونه په اړه خبره وکړه چې لوستونکو واره نه خوښوي چې څومره لوی اغومره خوان تر اخلي. نو ما خپل هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نور اړخونه ته ونه پاسو یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کو یا غلا او ډولر باندې د اصلي هدف ته راته ونه شو بلکې یو لاره نشي د کړی چې لستونزو نه خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی. دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی.
د شغل ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ په دې باور وو چې د ناول هر جمله باید له دوو څخه یو کار تر سره کړي، یا د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا د کیسه مخته وړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مهم دومره وه. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
سکی